د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې نن د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې د لویو ملي ګټو لپاره یوې خواته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي سیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا، د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستې. که څه هم طالبانو دا لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا یې د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وار بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري او ویل کېږي چې 13 په ښځو کې استازي یې ښځې دي تاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمیر سیاسي سیرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتره کېدو او صلح په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلام مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمیزي سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په ویلامه کې وویل
دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضع وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له وروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغوني دود په دوام نن تاسې مشران د هیواد له هرې څنډې دلته راټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتونه په استفاده سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجه ازارات په دوو برخه کې دوی نیول.
د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را ورسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې را غوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپل وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر لو خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر یوې خیمې لاندې راټول شوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبرې وکړي.
د دغه بدبخته جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبرې گپ شما نیست. برای کمیتار شما گپ میزنید، در کمیتار شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لویه جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې د ننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د سولې د مشورتي لویې جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی درشان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دی چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرگی مشورتی؟ به خاطر این که
دی وی ولی مشورتی لوی جرگی از که طالبان سره د سولې چوکاټ او حدود و ټاکو تاسې د ملت منتخب استازي د حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین لدی عمل چې سولې تعریف شي او ورته درسیدو څرنګواله تر بحث لاندې ونیول شي د افغانستان جمهوریت په د خلکو د نظریات پر وړاندې کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړه کړي او هڅه وکړي چې ټولې دولتي سرچینې او امکانات د عملي کولو لپاره وکاروي
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن بکارند.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپلې مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو کې له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. ښاغلی غنی به په خپلو نننیو خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بېسارو او انعطاف وړ طرحو په ښودلو سره په وار وار ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د ښاغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لوری ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوړیدای شي خو هیڅ کله هم په یو نابرابره اړیکی که لچا سر نسی داخلی دا. هر چی سه حاضر یو پل دیوال خپل وای صدار ده قربانه وید پاره حاضر نی که غواله موږ سره دوستی ولری او ستاسی پا اولانده هیچ تهدید نوی بسم الله کرده موږ مو خدمت کیو خو که غواله موږ په نرم جنگ او تاوتریخوال سره بیخاصیت کری تا کار هیچ وقت امکان نده.
د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د راروانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څیرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خوده.
مثلا کسایی که تشریف نوردن گپ نمیزن شما
دی ویزه په هغوی چې ندی راغلی خبرې نه کوم. تاسو قضاوت وکړی د جګړې بار بیوزلی خلک په ګوري که سیاسي نخبگان زه دلته کمپاین ته نه یم راغلی که کمپاین می غوښتو نو می ورته لویه جرګه نه کې خود. د سولې مشورتي لویه جرګه یوازې د ښاغلي غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
ښاغلی سیاف د مشورتي لویه جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل دی وی موږ د پخلاینې په لور ځو سوله به حتم ولو که څوک غواړي که نه سوله به راولو. په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهۍ کې یا د تېروتنې له امله زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل ونه ګرځي او زموږ ملي یووالی او ملي حاکمیت اغېزمن نه کړي. د جرګې ګډون کوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزی شوي او ټاکل شوي چې ډېر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختمه شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسېدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شي. اجمل تورمن ازادي راډيو کابل
زموږ راګل ازادي راډيو او ری قدر منوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي. البته بیل کوم توافق نه پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راډيو خبريال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره دی. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسېده که لا هم روانه ده؟
سلام علیکم. د جرګې غړي امت ولیکل چې له رئیس نه پرته نور اداري حیات یعنې مرستیالان او منشیان چې غونډه کړي، دا چې څه موضوع وغونډه ټاکل شوه.
شفق صاحب، ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنره ځي. یوازې مونږ دومره پوښ ولو چې د لوی جرګې برخوال د یوازې د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسېدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنره اورو. که تاسو زمونږ آواز اورئ،
خلکو ونه منل بیا نو پاتې شو تبال.
بله، نور شه تاسو زما غږ اورئ؟
شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر ښه نه اورو. د اوس په وروستۍ شیبه کې ستاسو آواز لږ واضح شو. مونږ پوه نه شولو چې تاسو له چا سره خبرې وکړې. د همغه لپاره ما په تاسو غږ وکاو چې که یو سم موقعیت ته لاړ شئ او دغه معلومات مونږ ته له سره راکړئ.
دا ونات دې اته سول هم نه راځي.
نو څو تنه کاندیدانو د معاونیت او منشي توکي لپاره
څلور تنه د معاونیت لپاره او څلور تنه د منشي
او تاسو په توافق نه کده؟
نه، توافق ته ونه رسیدل او پاتې شوه.
شما نو تنه معرفي کوین از کوم ولایت آمدین و چې وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صحیحی هستم از ولایت بامیان.
خب اول که هیئت اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه. همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه. هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستیم که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری در معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوت نظر وجود داره. ما چیزی دقیق گفته نمیتونم که در اول روز ما یک نتیجه میرسیم، این رو ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است نتونستین هیئت اداری رو تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت دهند هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن. او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه، ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت ها آمدیم، نمیخوایم از این قدم من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی عبیب سرابی کاندید بودند. روی مشخصاً چی انتقادهای وجود داشت که باید اینا من حیث از هیئت اداری نباشه؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیتونن، به خاطر که این کار میخواد، اونا تمرین میخواین، نمیشه، ما وقت نداریم.
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کردیم، عمدترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن و این اولین جرگه هست که به خانوما 30% حق دادن، بنابراین به اونا فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان دشت. تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کنم. تاسو در جرگه در دری و تنوغوری و خبری واوریدی، نو تاکل شده ده چه در اداری حیات لرئیس نپرتا در اداری حیات لپار از که رئیس تاکل شده ده سبا انتخاباتوشی، سبا سهارات بجی.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق د ازادي راډیو خبریالو چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو اوریدل چې له یو شمیر استازو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. زه احمد تکلیم او تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونو تر پایه را سره اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندېدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کیږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي. دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونو ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی، امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړم. که څه هم د جرګې سیمه مشخصه ده، نو ولې دا لارې تړلې؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخه عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتي ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشوم یې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول څاري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدې پرته چې د لوی جرګې سیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تېره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمی سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخبارات سره د دغې مشورتي لویې جرګې د امنیت ټینګښت برخه کې دوی توظیف شوي دي کار کوي په ګډه. دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز دی وړتیا پیښیږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نشي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي.
څو لارې دي چې هغه مطلق بشپړه توګه بند دي، د کارت پروانه تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بند دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ژوند کوي، دوی ورځنی ضرورت او تګ راتګ
دا
څنګه کوي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دوی لپاره موږ لار چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دغو ساحو کې څوک ژوند کوي، دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته دوی ته مو خپل وسایط تنظیم کړي دي، که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالي. همدارنګه هغه کسان چې په دو ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانه روغتون یا دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرایم صاحب، پرون هم یو شکایت هم ده چې د ډیرو شدیدو تدابیرو له امله، تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې وړکی ماشوم چې نوی پیدا شوی، یو ماشوم یې هغه تلف شوی دی او دی ونه تونه شفخانه ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې مو واضح کو دا بررسی شوه، د بارک تحقیقات وشول، یو لاره و منتهی و شفخانه ته په درېم امنیتي حوزه اړوند، هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کړي، هغه د غشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه و بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بندونه، خلته خو هغه چکیږي، خلک چکیږي، یعنی هر ایزګا کې پرون ورځ 15 نه تر لس خو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا دغونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره کې دوی ټول شوي، هغه لاره خپل د سیمو خلکو بنده کړې و.
په مجموع د لوی جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کوم امنیتي پېښه به نه کیږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف و استخبارات، او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړی درجه ازارات په دو برخه کې دوی نیولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زمان فیضالله د ششدرک اوسیدونکی کابل. لویه مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نن زما حاجی عمر ده، کندوز اوسیدونکی. د مشورتي لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی، دا خلک چې راټول شوی دی، الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي، چې ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
نوم شاو شینواری. دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي، خو ترسو پورې زه خپل فکر کوم افغانان خود خوا دي، د هر چا خپل ګټه چکې نه سوله نه مني، هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي، دا به هم یو شی یي به بل شی یي، قاطع خبره په دې کې نشته چې ویې جره دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو. او د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واوري چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کاندا تار بالکل زمون پسینه ته شوه من اغاړي ولس دی غاړي ولسونه من یو ولسونه او د یو بل سره رښتیا خپل ونه لرو بيخي پمنځ باندې کاټشي وي دا کاندا تار په وجه باندې.
همدارس د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ هم مهراوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې دا وخت د مازیګر 4:30 دی. له اجمل ان د خبرونو لنډیز واوري.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوملیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلند دی وی سیمایزي سرمشریزي قربتو وکړي.
د خبرونو لنډیز موله ازادۍ رادیو اورید. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله څلورش ورځې په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته وه.
افغانستان در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز در اسکان برمی گردد. بعد از این دوباره به طرف جام جهانی اروپا سفر می کند تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی به جام جهانی داشته باشد.
دوویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوې سیالۍ کې د کانادا تیم ته ماتې ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امیر جنګ له ټیم سره یې لرلې یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شوه. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبي اکاډمي خلاص کړل. نور موږ په کندهار کې د فوټبال ته مکتبي شکل
د موبایل وسمهال په دغه اکاډمي کې 15 به ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمي د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. دا هم وویل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې وروستیو کې کېښودل شوی او کارونه به یې په 130 ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیګ مهمه سیالۍ پریمیر لیګ مساوي شوه. د مانچستر یونایټډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. دا د ازادي راډیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خپرونه کې په راپورونو کې واورېدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې. خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړېږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو سلویښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې څه باندې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانی برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ. خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند او ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه و ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه و کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1983 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډ امن جرګه چې تر ډېره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغو دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودي. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې وشوله هغه بیا خپله رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ خو ظاهراني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزی له لوري هم و نه منل شو. په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوي او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوي دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا شل لوی جرګې جوړې شوي او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه یې پریکړې کړې دي. خدا چې د سولې اوسنۍ مشورتي لویه جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کمالزی وایي که پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادۍ راډیو ته را استولی دي. د اس ام اس 813 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادۍ راډیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لویه جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لویه جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لویه جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت دی د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي سنگ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیر الله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لویه جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پوځ په دې ولسوالۍ کې د ډیورند پر فرضي کرښه اغزن تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرښه د دوکلام سیمه ده چې د پولې بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوه، کانډا تار د منګ آ غاړي ولس دی غاړي لوس نه منګ یو لوس نه او د یو بل سره رښتیا خپلونه لرو، منګ یو بل سره بیخي په منځ باندې کټ شي ویو. دا کانډا تار په وجه باندې
دلته د ارندو او د کلام ترمنځ یوازې یو خور بهيږي چې پلانواله به یې شاوخوا شل متر وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وای،
دلته ټالاره ومخ دا غاړه خلک به هغه غاړه ته پورې واته، هغه به دلته راته یو د بل سره به تګ راتګو، یو د بل سره خپل وینې لري خلک ولسونه دي، یو ورور اخوا یو خورور دی خواته ډیره ده. اوس دغه کنډاتار چې دغه کې تقریبا په روس کال لپاره ایسه د کنډاتار باندې شروع شوی، په لګول باندې پتلق د غلار اخوا دی خو د ورونه یو بل سره جدا شي او جلا شي ودي، یو بل سره لارې بیل شي ودي او بنده شي ودي. دالار
پوخوا به د چترال او کونړ ترمنز په یاد لار هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتک کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوي پله باندې یوازې کوڅه ډب سپي پراته دي. خلک وایي دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دو کلام او داراندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډېر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزي حکومت کومه عکس العمل ونه خوده، خو دا کنډاتار یې تیر کړی دی. موږ مخالفت کوو، موږ وروڼه سره جدا کړي یو په دغه ساحو کې، دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډاتار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د ناړۍ ولسوال حاجي ګل زمان هم وایي پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاور نیولې ده او اغزنتارې پکې غزولې دي.
دغه سټون دغه تاسو نه دغه خپل پورې غاړه دغه سټون دغه طرف دغه نوخه باندې دوی د اغزنتار کړل دي. ولې د باټاش ډولې په ساحه کې 250 متره د 300 متره پورې دغه ته دغه کله دراغلي دی اول دغه خپل دغه جوړې کړې چونې جوړې کړې دي. په دغه نه امن ساحو کې د ناړۍ چې باټاش او د چرګل ساحه ده، ال د سیمه سیمه خردار کار وسم روان دي، او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل دي.
هغه وای د فرضی کرخی دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالف دي.
دواړه جانبه هم اخلک دیمه ناراضي دي، هم د خلک هم دیمه ناراضي دي، ځکه د خلکو منځ کې خپل ولې دي. تقریبا 15 زنانه دغه کلی په دې کلی کې واده دي، او د دې کلی زنانه په اخر کلی کې واده دي. هغه د خپل غم خاده نه وتل دي. موږ هغه خپل هغه انساني او هغه بشري عتیپی د مخ نه هغه ته اجازه ورکو. اردو چې ده د پاکستان د ټول پنجابیان دي، هغه قدن په دغه لهجه موږ نه پیږي او نه موږ د خلکو ته، او یا دې زنانه ته اجازه ورکو چې الته لاړ شي. دواړه طرفونه خلک دي په دې من ناراضه دي او خپه دي. موږ دغه مرکزي
په کونړ کې د 201 سیلاب کلوردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړۍ کې آزادی راډیو ته وویل دوی به هیڅکله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې د کونړ خاوره ونیسي.
کوم ځای کې چې مخې ته راغلی هغه خپل جواب لیدلی ده، او اغزان تاریخ خپل په هغه کې غځولی ده. خاوره کې زموږ خاوره کې نه ده، که چېرته زموږ خاوره کې وغځوي موږ هر لحظه د وینو په قیمت باندې حاضر چې هغه نه دفاع وکړو.
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم و. له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو دپاره دلته راتلل، خو درې کاله کېږي چې دغه لاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي، او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخیستي دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله، او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نه شو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د نیمې نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزا یم، او تاسې ته د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوو. د دې اونۍ د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د نجلۍ د ودېدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالی اوړي.
دغه خسته مې 12 ډیګري جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تانه راکوي راکوي
ځان وژنې د تیختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ورنوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي تانه ورکوي. دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سیمه ودو یو ورکه کتابتون به د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او د غستونز څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیک. په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده.
دغه د اسمان تاسو نه دا خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دیورندار مېم را سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې د نور شکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي جی ستدا دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل څه خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کړمشه ماشینې کلا شوې ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې
او دغه د دې دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یې خنده کړم بیا کولک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت د تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرچې کې یقینا هم 3000 روپۍ ته دي. نو دا موږ خپل په خپل لاس بیا جوړو.
نازیه هغه ځوان انجلۍ ده چې تم کې کې دوه میاشتې وروسته واده شي. نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان انجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې کچېرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله په خوښه وای دی خو دا چې د خسر کوټه یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خوښي پیغورونه او د نورې خسرګنې توندې تیزې خبرې اوري.
وای پلار دې چې نه دی درته خستی کالی نه دی درته خستی خوښي خو تانه راکوي راکوي خو دې بل ځای یا په خپل خپلوانو کې کومې خزې چې راځي هغه هم تنه راکوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی خو بیا چې کوم واسه مینه رسیږي فقط رڼا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنۍ ته چې کله نوي ناوي ودیږي نو له هغه لومړی ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیس څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکو نور بيبي وایي چې خوخې د دې ټول هغه جهیز چې په ډېر خواري برابر کړی وو خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
او جهیز می جوړ کما په خپل ډېر کوشش مې وکړ خپل زینه وګندل خويند مې برس را کومه کوکو ماګه مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاون کورته بیا خوخ مې غټول زمانه واخست بیا خنه ټولې توفي په شکل باندې ورک خپل زوم تخپل ورور ته ورارته دویته.
خود اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکې سپوري څه حکم لري؟ د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دي.
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ یعنی د جلی د پلار کورنۍ په بسات کې یا په توان کې داوی چې خپل لور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی هغه د خپل کار د ولې د حد او د توان ته اندازې اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیس ورنوړي هغه ښځه په کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خوښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیزه زوی راوړی وه، بس دونه راوړی خپل وخت قدر اما غی خپل ځان ته وساتل، ما ته نه درا کړی، دا ماشین د حیاتي و، دا پیالې و، چاینک، ترموز و، دغه شیان و زوی نو شینه نه و، دا بکسه و، هغه بکسونه کې خلق کړی زوی خورورتی ولې څه دی اما ورکوه خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کېږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغو انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو نه قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلې سي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقې معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت، او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي، هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینې داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیست.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفه زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړي وایي
کله سیما واده وکړه یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړه، ولاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ سوې. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هېڅ شی مې هم له ځان سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ایښودل کې نور داسې څه شته چې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوې ناوې د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثيلي ټوټلې کلی ده، په ګډه یې ورو.
نورین گندی مندی یو روزی شکایت و نکه
ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولی دې په وینو سور کړم. څه وکړم، دې کم عقل دې ما ونه منله. هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نورې ګندې ملا لارې وباسي.
گور بے لکڑے ماتا تمہارا جیس جوڑے یو گلاس آو خاصا تو موتا جائے
چھوری بوبو ٹول جیس آؤ جوڑے میں پخپل بیگس کے قلف کل والا کا یو استن ہمرا کڑی وی زما خواس نم بعد دے چن گور دا گزارای ونا کا دی خپل زوی تے ملا کا ہیچ وار کڑی وی
اے خدا دا خود دیر ظلم دی جیس خوا غ چے تے چے اون جلے دا مور دا کور اوری او مور ورتا جوڑی وی چے دا میڑا پ کور کے لاس بنسی او دا دغه وسایل او کالی چ کار رکھ دی نہ جا چ خسل گنی تے ٹول وقت احتیاج وی او اغم نو خسل گنی چ نقل کڑی دن جلے جیس یہ خپل حق دی خدا سے کورنی دیری جی چے دی خپل گور حق خوری او جیز تر اخری ای اخرا خیر زب یو زلا رسم لجه به وګلی سر به خبودی وکم چاول خو دې کور غم په کور وژاړي او کنه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خوري هغه لوې ګنا ده خدای دې بده ګنا نه نسی څوک دا ګنا نه بخښل کیږي زب ورسم ساس خوښه ده کنه به خبودی ورسره وکم څنګه
خو کدا جنجال حال کی قربان بدشم خیر اسے تروری
ولی بے نہ کمال خدا نا تم زمان کا اولاد سے زب ورسم خواہش سر بجے خبر وہ کم پوچھ میں اتمن بھی ان شاء اللہ در حل کم حق جدی خپل حق بواقع
خوگو ری دن کو دا واد نیمی نڑی خپرونا چی تاس تم بولان دیکڑا تر بلی خپرونی خواخت خواخت.